میرسه. تشکر زیاد که با ما بودین. در یک ساعت دیگه همکارم صالح محمد صالح با شما است. بفرماین آقای صالح.
ډیر مننه حبیب زاده صاحب، تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. د خبرونه په پیل کې په راپورونه کې ورچې د انتخابات خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تاګ ممکن و بل نور مسایل هم چیرو خو په پیل کې خبرونه. په سرپل ولایت کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. په زابل کې ځنوژن کې بری دوه کسان ووژل. د پاکستان ځواکونو په هوایي بمباری کې نږدې څلوېښت تنه سختریزي وسلوال وژلي دي. د سرپل ولایت په سوزمقله ولسوالۍ کې درنو سیلابونو تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ کړي او 150 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ازادي رادیو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل د تېرې شپې شدید باران چې د سهار تر 4 بجو یې دوام درلود، د سوزمقله ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ د ودانیو په شمول تر 2000 ډیر کورونه له منځه وړي او 150 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي خلک او چارواکي وایي په دې 150 کسانو کې څه باندې 40 کسان مړه، ګڼ کسان له درکه او ټپیان دي. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي رادیو ته په خبرو کې د دغه پیښې په تایید سره وویل د سیلابونو له کابله د اوښتو تلفاتو کره شمېر معلوم نه دی، خو زیاته یې کړه چې سیمې ته یې لومړنۍ مرستې استولې دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تګ له امکانه لري ونه باله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې برخې له اعلانولو وروسته د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجه څرګنده سوې شک لري چې انتخابات دې په همدې لومړي پړاو پای ته ورسیږي. فکر کوم که پاتې 0.5% رای وشمیرل سي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټونکی سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د څه باندې 80% رایو نتیجه اعلان کړه. ټاکل شوی چې د ټولو رایو ابتدایي پایله سبا شنبه اعلان سي. د زابل ولایت مرکز کلات کې پرون په یو ځنوژن کې حمله کې د ملي اردو یو سایمن سب چې رتبه یې تورن و او یو 12 کلن ماشوم ووژل سول. د زابل ولایت چارواکو ویل په دې حمله کې چې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سوي 14 موادو په وسیله وسوه 14 تنه ملکیان او پوځیان ټپیان سوي دي. ویل سوي چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. کیور ماسسه وی چې د کابل پرونی حمله سره سره به افغانانو ته له خدمت لاس وانخلي. د کیور ماسسې مالی مسؤل مارک نیچ د امریکا په پنسلوانیا کې خبریالانو ته ویل چې د پرونی پیښه په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره له نږدې کار کوي. پرون په کابل کې د ماسسې درې ډاکټران او یو نرس د روغتون د یو ساتونکي په ډزو ووژل سول. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمباری کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 10 مشکوک سختریزي وسلوال ووژل سول. د ډي پي اي خبري اژانس له راپور سره سم د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې په بمباری کې چې په خیبر دره کې وسوه 13 نور سختریزي ژوبل سوي دي. خپلواک سرچینو د پاکستان د استخباراتي سرچینو ادعا تایید یې رد کړې نه ده، ځکه چې د بمباری سیمه ډېره لري او دومره خطرناکه ده چې خبریالان نسي ورتلی. وروسته له دې چې د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 40 ورځې اوربند کړی، دا لومړی ځل دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد عملیات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې لپاره د فرصتونو کړکۍ چې په اوکراین کې بهیر بدل کړي تړل کیږي. کیری پرون په واشنگټن کې د وینا پر مهال وویل روسیه په اوکراین کې د بحران د کمیدو د هغې موافقې د عملي کېدو لپاره چې اونۍ مخکې په جنیوا کې ورباندې هوکړه وسوه یو کوټلی ګام هم نه دی اخیستی. د روسیې اقدامات د اوکراین د ډیموکراتیکو پروسو او ثبات د کمزوري کولو هڅه وبلله. زیاته یې کړه چې د روسیې تر مداخلې مخکې په اوکراین کې وضعیت آرام و.
As international observers on the ground have borne witness.
لکه څنګه چې په سیمه کې نړیوال څارونکو هم شاهدان دي، د روسیې له مداخله مخکې هلته تاوتریخوالی نه و. د اوکراین په ختیځ کې د خلکو پر حقونو په پراخه پیمانه تیری نه کیده. اوکراین د دې هوا جنوب او ختیځ بیخي با ثباته او سوله ایز و.
In the south and the east.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه د اوکراین کمزوري کولو ته ادامه ورکړي، عواقب به یې سخت او ګران وي. د اوکرين سرپرست ولسمشر له روسي وغوښتل چې د اوکرين په کورنیو چارو کې لاسوهنه بس کړي. الکساندر تورچینوف پرون په یو وینا کې وویل روسیه باید د اوکرين په ختیځ کې ګواښونه پای ته ورسوي.
موږ
د روسیې له فدراسیون غواړو چې د اوکرين په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي، ټول ګواښونه او باج اخیستنې بس کړي او خپل درست وکړي، زموږ له ختیځو پولو لرې کړي. ویل کېږي چې حاضر دمه د روسیې پوځیان د اوکرین په ختیځو پولو کې ځای پر ځای دي. همدارس په دونیتسک ښار او کریمیا جمهوریت کې د روسیې د پلوي فعالانو حضور د اوکرین، اروپایي اتحادیې او امریکا چارواکي اندېښمن کړي دي. روسیې پرون د اوکرین لخوا د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد د اقداماتو او په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د اوکرین پولو ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګی وویل روس له دې چې د اوکرين پاوز پرون د سولفینسر شرګی د نیولو هڅه وکړه، روسیا اړ ایستل سو چې اکسل عمل وشي. راپورونه وایي چې د اوکرين په عملیاتو کې 15 تنه بیلتون غوښتون کې وژل سوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې اوکرين ته د مرستو د یو لوی پکیج یا بستی په اړه ورستی پریکړه به راتلونکي اونۍ وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو په وینا د اوکرين حکومت د دوی شرطونه پوره کړی دي. دوی وایي د پیسو نړیوال صندوق اجرایه پلاوی به د اپریل پر 1 یعنی راتلونکي چهارشنبه غونډه وکړي چې پر پروګرام غور او په اړه یې پریکړه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 2 میاشتنی سیاسي او اقتصادي کړکیچ د جبران لپاره په 2 کلونو کې له 400 میلیاردو تر 300 میلیاردو ډالر پورې د پور پور کولو لومړنۍ موافقه کړې ده، خو د پیسو دقیق شمېر لا نه دی اعلان شوی. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شک لري چې د ولسمشرۍ کوم کاندید دی په لومړي پړاو کې 50 جمع یو رای وګټي. کارپوهان سوي
حسابیو کې چې پاتې دي هم که حسابي دي داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د ولسمشرۍ د یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زی پلویان وایي د انتخاباتو اعلان سوي نتایج د اصلي رایو نه دي.
زهله من يم چې د نظارت مطلب کمیسیون دا توان پیدا کړي د ارقام د تصفیه کېدو په خاطر او د شفافیت او نیټو د تضمینولو په لار کې خپل قانوني دندې ادا کړي.
افغانستان په والیبال کې تاجکستان ته ماتې ورکړه. په ځوان فکر 19 پروګرام کې ځوانان د تیرو انتخاباتو په اړه بحث کوي.
تیرې ټاکنې تاریخي بولم، خپل په دې افغان په توګه ویاړ کوم چې رائے می کارولې ده او بل ټول افغانانو ته دغه تاریخي ویاړ مبارکي ورکوم.
تر یو لسو بجو په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شک لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کوم کاندید به د ټاکنو په لومړي پړاو کې 50% جمع یو رایې ترلاسه کړی سي. افغان او بهرني کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به دویم پړاو ته وغځیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د څه باندې 10% رایو نتیجې لا اعلان شوې نه دي. اوس دا موضوع تر پخوا تاوده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهمځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي. سره له دې چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې، خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړې او داسې نشکري چې په پاتې څه باندې 10% رایو دې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په محل وویل دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شک لري چې کوم کاندید ټاکلې هدف پوره کړی شي. فکر کوم که پاتې 10% وشمیرل شي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټون کوي شي، خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم ویلی، خو شک شته.
کال برنده شو د شک
د سیاسي چارو کارپوهان وای چې د 2.15% رایو د نتیجې اعلان وشو دل چې دوهم ځلی انتخابات تقریبا حتمی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وای د انتخاباتو د خپلواک میسون پرونی اعلان وشو دل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی.
او د دې کول تکونو دوام پلاو ته ډیرم دا دلیل ممدا خي چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنه شروع شوې دي هغه اصل 50 جمعیو نشي پوره کوله او هغه فیصدی کې چې پاتې دي هم که حسابېږي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د دریم ځل قسمي پایلو له مخې عبدالله عبدالله نږدې 44%، اشرف غني احمدزي نږدې 33%، او زلمی رسول 11% رایې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نجیب محمود باوري دی چې مخکښ کاندیدان به دومره رایې ترلاسه نکړي شي چې په لومړي دور کې بریالي توپ ته ورسوي.
چانس رفتن به دور دوم زیاد است، یعنی
دوهم پړاو ته د تلو چانس زیات دی. د شکایتونو کمیسون هم پر رایو غور نه دی پیل کړی. احتمال شته چې دوی رایې کمی کړي، خو له فهوا او خبرو داسې څرګندېږي چې انتخابات باید دوهم پړاو ته لاړ شي.
از فهوا صحبت ها هیڅ احساس میشه که باید انتخابات به دور دوم
تاکل شویده چې نهایی پایلې د ثور په شپږویشتمه اعلان شي. له اساسي قانون سره سم نوی ولسمشر باید د جوزا په لومړۍ لوړه په ځای کړي، خو که دوهم ځلي انتخاباتو ته اړتیا پیدا شوه نو شاید جوزا په دوهمه اونۍ کې انتخابات وشي. د دوهم ځلي انتخاباتو د نتیجو معلومېدو ته هم ممکن څو اونۍ وخت ته اړتیا وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د قسمي نتایجو دریمه برخه پرون اعلان کړه. چا څومره رای ګټلی؟ خان محمد سین براته وای.
د انتخاباتو د قسمي نتایجو په دریمه مرحله کې بیا هم ډاکټر عبدالله د جمهوری ریاست د نورو کاندیدانو په نسبت زیاتې رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د انتخاباتو د 2.95 رایو قسمي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دا د 34 ولایتونو د 5,350,432 رایو قسمی نتیجه ده. د دې اعلان له مخې ډاکټر عبدالله له اشرف غنی څخه شاوخوا 10% مخکې دی. ښاغلی نورستانی نتایج داسې اعلان کړل.
ډاکټر صاحب عبدالله 2,564,284 رای بردن کی 43.8% میشه.
ډاکټر صاحب عبدالله 2,500,024,230 رای وړي چې 43.5% کیږي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1,928,153 رای وړي چې 23.9% جوړوي، او ډاکټر زلمی رسول 25,250,114 رای وړي چې 11.1% کیږي.
تر اوسه د اعلان شو قسمی نتایجو له مخې عبدالرب رسول سیاف 1%، قطب الدین هلال 2.8%، ګلاغا شیرزی 1.6%، داود سلطانزوی 0.5%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای ګټلی دي. خاغلی نورستانی وویل دا رای ټولې پلټل شوي او پاکې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې د مخه د یکشنبه په ورځ د قسمی نتایجو دویمه مرحله اعلان کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ژمنه وکړه چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د شنبه په ورځ اعلان کړي.
عبدالیم فیصد دیگه باقی مانده که انشاءالله طابق تقسیم اوقات روز شنبه نتایج ابتدایی اعلان میشه.
۱۹ فیصد نور پاتې دی چې انشاءالله له تقسیم اوقات سره سم به د شنبه په ورځ ابتدایي نتایج اعلان شي. دو ورځې ځنډ په کې د دې لامل راوړل شو چې کار زیات او پیچلی دی او غواړو چې زیات دقت پکې وشي.
سره له دې چې د انتخاباتو نتایج مرحله په مرحله اعلانېږي، خو خلک او د جمهوری ریاست کاندیدان تاکید کوي چې یاد کمیسیون دې د رایو په شمارولو کې له دقت څخه کار واخلي او ناپاک رای دې له شمېره وغورځوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د جمهور ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمد زید انتخاباتي کمپاین مسؤلین وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا خپره سوي قسمي نتایج د پاکو رایو نه دي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤلین وایي که قرنطین سوي او پاتې رایې وشمیرل سي نو په لومړي پړاو کې به د دوی بریا یقیني سي. تفصیل له کابله د احمد زبیر ژمن پر پورت کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د څه باندې 2% رایو د قسمي نتایجو اعلان وروسته د دوو مخکښو کاندیدانو د کمپاین مسؤلین د دوو نتایجو په اړه مختلف نظرونه لري. د اشرف غنی احمد زی د کمپاین مسؤلین وایي اعلان شوی رای ټول پاکی نه دی، خو د عبدالله عبدالله د کمپاین مسؤلین بیا ټول اعلان شوی رای پاکی بولي. د ښاغلی احمد زی د کمپاین وایان حمید الله فاروقی ازادي راډیو ته ول د دوی ل بیا بیا غوښتنې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره بیلې نه کړي او د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړل.
مګر موږ په دې فکر کې یو په دې باندې باور لرو چې دا ارقام پاکي ارقام نه دي او په دې ارقام کې هغه ارقام چې په غوښتنې نقد موجوده په غوښتنې اعتراضونه شوې دي چې په تقریبا ډیر سلهاو اعتراضونه د مختلفو مراکز او مختلفو سیمو د هیواد کې متاسفانه موجوده ویل کېږي چې دغه ارقام شفاف نه دي. نو زه هیله منم چې د نظارت مترب کمیسیون خپل دنده چې هغه د مرحله نو وروسته شروع کیږي د بدا توان پیدا کیږي د ارقام د تصفیه کیدو په خاطر او د شفافیت او نیټوب د تضمینولو په لار کې خپل قانوني دندې ادا کی.
خاغلی فاروق ویل تما ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تقلب لري لنورو لری کړی او په دې توګه به د انتخاباتو نتیجه په بشپړه توګه د دوی د ټیم په ګټه وترخیږي. د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 2% رایو قسمي نتایج اعلان کړل. د دې اعلان مخې عبدالله عبدالله 3.8% او اشرف غنی احمدزی 2.9% رایې ګټلې دي. بلخوا د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین وایان صدقه فاضل سنچرکی وای د دوی په باور تر اوسه د کوم رایو نتیجه چې معلومه ده ټول پاکی رای دي. هغه ویل د پات رایو او د قرنطین شوی رایو په شمرل کې دوسر به په لومړي پړاو کې د دوی بریا یقیني شي. خاغلی سنچرکی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
با توجه به این کې بیا غزار چند
دی وایدا چې یو درڅو محلونه قرنطین شوی دي او اوس اوسو محلونه باطل شوی دي چې دغه په اړه د استیناف وختنه شوی ده. لیوی خو د دې رایو برخلیک نه دی معلوم او لبل خو د 0.5% رایو نتیجه نه اعلان شوه. لدی درکه زمونږ باور د انتخاباتو نتیجه کامل معلومه ده او هغه ارقام چې مونږ یې لرو مونږ د انتخاباتو ګټون کیو
انتخابات است.
خوب خاطر دې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولین ویلو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د درغلوی اداوی پکلا کې وڅېړي. دوی ویلو په انتخاباتو کې د درغلوی او سرغړاونو څخه باندې و سواد شکایتونو رسیدلي چې په څېړل کېدو سره د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راتلای شي. فکر شوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړني نتایج اعلان کړي. وروسته له هغه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل څېړنې کوي چې د غوی د څېړنو له بشپړېدو سره به وروستي نتایج د سور په څلور اجتماع اعلان شي.
او سم محمد شیبر نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
فرنګ پالیسی خبرونه د افغانستان په روسي انتخاباتو کې د امنیتي څوکونو پر وړاندې لیکنه خبره کړې او وال سټریټ جرنل ورسپونه د فاریاب په ولایت کې د یوې نشته مسله چیړلې ده. فرنګ پالیسی تر دې سرلیک لاندې چې افغان امنیتي څوکونو مسولیت په غاړه اخلي لیکي د افغانستان انتخابات د درغلیو او د حامد کرزی د حکومت د هڅو سربیره چې پر نتایجو خپل اغیز ولري یو مهم کام دی چې په دغه هیواد کې د سولیز انتقال لپاره اخیستل شوی دی. د ورځې د 14 په انتخاباتو کې د 14 او د طالبانو د ګواښونو سربیره خلکو رای ورکړي او افغان ځواکونو د ولسمشۍ د تیر ځل انتخاباتو په پرتله په ډیر توپیر د رای ورکونکو په امنیت ساتنه کې مهارت څرګند کړ. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي چې لدی څرګندېږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت له لوی سره ښه شوی دی او افغان ځواکونو پرمختګ کړی. خبرونه وړاندې لیکي مخالفانو څو ورځې مخکې تر انتخاباتو د ناټو پر قومندانۍ او د جمهور ریاست ماڼۍ ته څیرمه ښکاره بریدونه وکړل او حملې زیاتې شوې. خو د افغان ځواکونو له چټک عکس العمل سره مخامخ شول او د دوی منظم ځواب د دې بریدونو د شدت مخه ونیوله. خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر عمر داوودزی په وینا لیکي د انتخاباتو په وروستۍ ورځ په ټول افغانستان کې 140 بریدونه وشول، حال دا چې د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې 1500 حملې شوې وې. فارن پالیسی بیا څرګندوي چې د کمیت او کیفیت لپاره په تیرو څلورو کلونو کې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي. که فارن پالیسی خبرونه د افغان ځواکونو ستاینه کوي، وال سټریټ جرنل ورځپاڼه بیا د افغان ځواکونو یوې ستونزې ته اشاره کوي. دغه ورسپانې د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې په ورستیو کې د پولیسو او جنګسالارانو ترمنځ یوې نښتې ته اشاره کړې ده چې پکې لس تنه ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. د ورسپانې په باور دا پیښه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې امنیو یوه نښه ده چې هلته هم یاغیان او هم په خپلو کې مخالف وسلوال بېغمه ګرځي. وال سټریټ جرنال بیا څرګندوي چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، افغان حکومت د هغو وسلوالو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی چې یو شمېر یې د امریکا او نړیوالو ځواکونو تر سیوري لاندې پیاوړي شوي دي. د وال سټریټ جرنال په باور یو شمېر هغه کسان چې په وروستیو کې د پښتون کوټ په ولسوالۍ کې له پولیسو سره جګړه کړې ده سیمه ییز پولیس دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له لوري د کلیو او بانډو د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي.
نن جمعه د ازادي رادیو په ولایت په ولایت پروګرام کې د ولایتي شوراګانو پر اهمیت او د ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو، د څو ولایتونو د شوراګانو له رئیسانو او په ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مسؤلانو سره خبرې کوو. د کندز، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونې وخت د مازیګر له 4 تر 5 بجو. کولی شئ چې پروګرام دغه شیبه زنګ را ووهئ یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپلې پوښتنې راته ولیکئ چې پته یې ده facebook.com/azadiradio. د امریکا د هوایي ځواکونو درستیز پر دې باور لري چې افغانستان ارزښتمن فضایي صنعت درلودلی سي. د امریکا د هوایي قوولو درستیز وایي چې دی د افغانستان فضایي صنعت ته ډېر هیله مند دی. تفصیل د ملالۍ بشیر پر رپورت کې.
د ډیفنس نیوز ورځپاڼه وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان د پوځ پروزنه او تجهیز کولو په برخه کې کار کړی دی چې د افغانستان نوی هوایي ځواک پر پښو ودروي. د امریکا ځواکونو تر اوسه پورې د افغانستان فضائي قلمرو څخه په آزاد توګه استفاده کړې ده او دا هله کې چې شرو زلسوي افغان فضائي ځواک به د هیواد د فضائي قلمرو په کنټرول کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د مخدره توکو او تروریزم پر خلاف په مبارزه کې به مهم رول ولوبوي. د ډیفنس نیوز په وینا افغانستان د خپل فضائي صنعت لپاره پیژندل شوی هیواد نه دی، خو لږ تر لږه یو امریکایي کارکونکي باور لري چې دا امکان شته چې افغانستان د پنړۍ کې یو ښه او پرمختللی فضائي صنعت ولري. دا د امریکا د هوایي ځواک لوی درستیز جنرال مارک ویلش باور دی. د ډیفنس نیوز ورځپاڼه د په وینا وایي د افغانستان هوایي صنعت د هغه هیواد لپاره یو ښه فرصت دی. دغه صنعت چې په خوا یې ډیر فعالیت نه دی کړی، د هغې سیمې لپاره ډیر لمانه ډک او کامیاب ثابتېدای سي. د افغانستان هوایي ځواک او پیلوټان به دا صنعت پر مخ وړي. ویلش د امریکا په نېشنل پرس کلب کې خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې په 2014 کال کې د بهرني پوځونو لوټلو سره به په افغانستان کې هر صنعتي پرمختګ له خطر سره مخ شي. ډیفنس نیوز وایي چې ویلش د افغانستان د جنوبي ګاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکو په حق له هم خبري وکړي. د ویل چې دوی به پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد د هوایي ځواکونو له مشر سره به د اړیکو ټینګولو لپاره لیدل کتل وکړي. د امریکا دولت کې دایسي په 2014 کال کې بودیجه وسکړي او په نتیجه کې به فضائي لګښتونه راکم سي او د فضائي ځواک د روزنی کچه براکشته سي. خو د ویلش په وینا د هلمندي چې د امریکا کانګرس په بودیجه کې کمی نه راولي، څو دوی وکولای سي ډیر شمیر هوایي ځواکونه وروزي.
په کابل شهر کې څلور واټونه د بیان د ازادي اساسي قانون او د مشروعیت په نمونه ونومول سول. دغه واټونه د افغانستان د خبريالانو د ټولنې په وړاندیز د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا رسمن پرون ونومول سول. نور حال د یوسف خان زدران په رپورت کې.
د بیان د ازادۍ، مشروطیت، اساسي قانون او ازادۍ په نوم نوې نومول شوی وټونه د کابل په شارینو کې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وړاندې پراته سړکونه دي. نه یا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ د کابل د شارینو په سیمه کې د بیان د ازادۍ په نوم د یو وټ د نومول کېدو په وخت کې وویل دوی غواړي د بیان د ازادۍ غږ سړکونو ته راووزي. خاغلی خلوتګر وویل دا چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې ډېر پیخي پلوې څارنوالۍ کې سب دي، نو د همدې ارګان مخې ته تیرېدونکي سړک د بیان د ازادۍ په نوم شو.
همیشه د افغانستان
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنه همیشه په دې هڅه کې و چې د بیان ازادۍ یوازې په خپل خبري ټولنه کې محدود پاتې نشي، بلکې دا باید تر خلکو ورسیږي. نو د خبریالانو ټولنو پیشنهاد وکړ چې دا سړک د بیان د ازادۍ په نوم ونومول شي، او دا چې دا سړک د افغانستان د لوی څارنوالۍ مخې ته تیرېږي او خبریالانو په وړاندې ډېرې قضیې د سرنوالۍ سره پرتې دي، نو موږ همدا سرک غوره وګڼو چې دا بیان د ازادۍ په نوم شي.
نوموړي وویل چې دوی او په افغانستان کې د خبریالانو ټولنو د بیان د ازادۍ او خبریالانو ته د درناوي په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته پیشنهاد وکړ چې په کابل ښار کې دا وټونه د بیان د ازادۍ، اساسي قانون، مشروطیت او ازادۍ په نومونو ونوموي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین په یادو مراسمو کې وویل چې د هیواد خبریالانو هڅې او د بیان د ازادۍ لپاره د دوی قربانۍ د قدر وړ دي. ښاغلی رحین وویل:
خانواده ګرامی،
د مطبوعاتو او رسنیو قدرمنو کورنیو ته د خوشحالۍ زیدې چې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې ته په نږدې کېدو موږ په سلور واټونو نمونه ایږدو چې لومړی د بیان ازادي ده او انشاءالله د بیان ازادي چې ساسي په همت نن په دې هیواد کې راغلي هیڅ وخت له منځه نه ځي او دې لار ته تر څو چې دا هیواد وي ادامه ورکوو.
وجود داره ادامه میتین.
نوموړی وویل چې د بیان د ازادۍ او خلکو ته په وخت د پیښو په اړه د معلوماتو رسول په تیر بیا د انتخاباتو په ملي پروسه کې د خبریالانو رول ډیر د ستایلو وړ دی او د ژورنالیستانو د هڅې به هرومرو هیواد د ویښې راتلونکي پر لور بوزي.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د افغانستان د والیبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې د تاجکستان د والیبال ټیم ته د پنځمې پروس په کابل کې ماته ورکړه. له لسو کلونو هلو ځلو وروسته افغانستان د دې جوګه سو چې د والیبال د داسې سیالیو کوربه سي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
دا د والیبال د هغې مسابقې غږ دی چې د افغانستان د والیبال ټیم پکې بری وموند. د افغانستان او تاجکستان د دوشنبه ښار د ځوانانو د والیبال د ټیمونو ترمنځ لوبه د صفر په مقابل کې په درې امتیازونو د افغان ټیم په ګټه پای ته ورسېده. دا لوبه د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وشوه. د والیبال افغان لوبغاړي دا لوبه ښه لاسته راوړنه ګڼي او د المپیک له ملي کمیټې غواړي چې د والیبال پراختیا لپاره نورې داسې سیالۍ هم تنظیم کړي. د افغانستان د والیبال د ټیم لوبغاړي امید او د تاجکستان د ټیم دولت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا سه دوستانه مسابقې باید ډېر په لاره واچول شي او لیک مسابقې باید نیول شي چې دوی سره د مملکت ټیم ډېر پیاوړی کېدای شي.
مسابقه بسیار مهمه ده برای ما.
د وویل دا ډول مسابقې موږ ته ډېرې مهمې دي. زه ویاړم چې په داسې مسابقو کې برخه اخلم. افغان لوبغاړي ډېر ښه وو،
بازیګران یې ښه بدن.
د افغانستان د والیبال د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې لوبې لپاره پر افغان لوبغاړو شاوخوا دوه میاشتې لازم تمرینونه کړي وو. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان له لسو کلونو وروسته وتوانېد چې د داسې مسابقو کوربه شي. د افغانستان د والیبال د فدراسیون رئیس ډاکټر یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل: ټاکل شوې ده په راتلونکي کال کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د والیبال مسابقې هم په کابل ښار کې وشي. خاغلی پوپلزی راتلونکي کال ته د والیبال د مسابقو د لګښتونو په هکله وویل:
په دې بخش کې خصوصي سکتور زموږ سره مرسته کړې ده چې د سلاتو شرکت څخه هم ډېره مننه کوم. دولت هم ډېره علاقمنده چې د فدراسیونو سره د ورزش سره حمایت وکړي او مالي مرسته ورسره وکړي.
د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د جنوبي اسیا د هیوادونو د والیبال په سیالیو کې به د سیمې اته ټیمونه برخه ولري. سربیره پر دې په پام کې د چ په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د والیبال او د نیپال د والیبال د ټیمونو ترمنځ هم یو سیالي وشي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري پیل کړې. راپورونه وایي چې جیمز ډابینز له پاکستانی چارواکو سره له 2014 میلادي کال وروسته پر افغانستان د غرض د افغانستان پر انتخاباتو خبري کوي. تفصیل اسمت سروان نوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابینز پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبري پیل کړې. دا په افغانستان کې د حمل د 14 منټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته پاکستان ته د جیمز ډابینز لومړنی سفر دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې دواړو خواوو د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. تاکل شوې ده چې د ناټو پوځیان د سش کال تر پایه له افغانستانه ووزي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاتې کیدونکو سرتیری به تر هغه څه ډیر لږ وي چې مخکې امریکایي قومندانانو یې په اړه تصور کاوه. پاکستانی رسنۍ وای جیمز ډابنز چې پرون له افغانستان اسلام آباد ته ورسید، لومړی د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي چارو له سلاکار او د دغه هیواد د ملي امنیت له مشاور سرتاج عزیز سره ولیدل. دواړو خواوو پر یو لړ دوه اړخیزو مسئلو او دغه راز د افغانستان په باب خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی به د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علی خان او د پوز له لوی رئیس جنرال راحل شریف سره هم وویني. ویل شوي چې ډابنز به د پاکستان له کورنیو چارو وزیر او لوی رئیس سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د ډابنز او پاکستاني چارواکو په کتنه کې به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم د بحث امکان برابر شي. دا بنستر دی مخکې د تیر کال د جون، اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې پاکستان ته سفرونه کړي وو. د دې تیر کال په اگست کې د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره یو ځای پاکستان ته تللی وو.
عمر دل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي له پاکستاني چارواکو